أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله
خدای میلمستیا. د تهران رادیو ډی رودرنو او قدرمنو اوریدونکو د روزې په مبارک میاشت کې ستاسو د طاعتونو او عبادتونو د قبلې د پهیله روزه د خدای میلمستیا په دغه پروګرام کې زه محبت علی بنگخ لخپل محترم همکارې میرمن فاطمی سره د روژې او روژاتیانو د غوره درجاتو په حق له در سره خبرې کوو. نو هیله ده تر پایه پورې را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
محترم روژتیانو د روژې یو مرتبه له هغو کسانو سره اړوند ده چې یوازې له خوراک څښاک څخه ډډه کوي، خو د غوږونو، ژبې او سترګو په شان د بدن اندامونه او غړي په بدو کارونو لګیا وي. ځینې هم کوشش کوي چې خپل اندامونه له بدو کارونو وساتي او د روژې د حفاظت او ضایع کولو ترمنځ د شک په حال کې وي. ځینې روژتیان هم داسې دي چې د خدای میلمستیا ته داخل شي په داسې حال کې چې زړونه یې له معارفو څخه غافل وي او بې اطمینانه، ستړي او ستومانه وي، لکه چې د بدن غړي او اندامونه یې درانه شوي او په سختۍ سره کارونو ترسره کوي. د دغې ډلې حالت د هغو کسانو په شان دی چې یو ستر شخصیت ته ډالۍ وړي خو د هغو له وړلو څخه کرکه لري. له دې نه علاوه یې ډالۍ په داسې عیبونو سره ککړې دي چې د قبلېدو مخه یې نیسي. یوه بله ډله کسان د بدن غړي او اندامونه له هغه څه څخه چې روژه باطلوي ساتي، خو زړه له ځینو هغو مسایلو څخه چې د نیک عمل خنډ ګرځي نه ساتي. یوه ډله کسان هم د بدن غړي او اندامونه له ګناه څخه ساتي، بلکې په پاک زړه او افکارو سره د رمضان مبارکې میاشتې ته داخلیږي، ځکه چې د هغه خدای پاک په درگاه کې چې له غیب او پټو څخه خبر دی د ګناه د پرېښودو خیال یې ساتلی دی او د هغه څه په اړه چې پاک خدای غوښتي وو چې د ساتنې لپاره یې کوشش وکړي هلې ځلې کړي دي. هغوی د پاک خدای د رضایت په حاصلولو کې کامیاب شوي دي.
خو یوې بډې ډلې کسانو له ګناهونو، عیبونو او بدیو د زړه فکرونو، غړیو او اندامونو په ساتنه بسنه نه ده کړې، بلکې ځانونه یې د نیکو او صالحو عملونو په ترسره کولو بوخت ساتلي. هغوی نه یوازې خپل وجود پاک ساتلی، بلکې د مستحباتو په ښکلا یې هم ځان پسلوللی. دغه ډله کسان د روژې په حقیقت پوه شوي او ګټوره سودا یې کړې ده. یوه ډله روژاتیان ډیر خاص کسان دي، هغه کسان چې غیر الهي مشغولتیاوې که هغه حلال وي او که حرامې پرېږدي. د روژې دغه درجه له پیغمبرانو، صدیقانو او مقربانو سره مخصوصه ده او د دغې روژې نتیجه او ګټه الهي کتنه او کو نږدې کیدا دی. د خدای د ګران رسول په سیرت کې نقل شوی چې کله به د روژې مبارکه میاشت را رسیدله، نو د خدای د ګران رسول د څیرې رنگ به بدلیده، منونه به یې نه زیاتی دل او لا خدایا به یې په دعاګانو او وختونو کې زیات راز او نیاز او ژړا کوله. هغه مبارک به روژې میاشتې سربیره هم روژې نیولې تر دې چې په هر میاشت کې به یې درې روژې نیولې او فرمایل به یې دغه درې ورځې روژې د ټول کال د روژو برابرې دي. د ویلو دا چې د روژې په شمول د عبادتونو حقیقت د باندې د انسان پوهیدل چې څومره زیات شي نو په لا زیاته مینه او شوق سره به یې ترسره کوي او په مقابل کې د عبادتونو له اغیزه زیات برخمنیږي او یو پایخته معنوي خوند یې په برخه کیږي.
قدرمنو دوستانو، اوس هم د قرآن شریف د آل عمران سورې 144 مبارک آیت ته غوږ کېږدو، هلته چې پاک خدای فرمایي:
لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
په یقین سره خدای په مؤمنانو احسان وکړ، یعنی ستر نعمت یې ورکړ چې د هغو له مینځه خپله له هغوی څخه یو پیغمبر مبعوث کړ چې د هغه آیتونه هغوی ته تلاوت کړي او پاک یې کړي او هغوی ته کتاب او حکمت ور زده کړي، که څه هم له دې مخکې په څرګندې گمراهۍ کې وو. د آل عمران سورې 144 آیت د اسلام د قدرمن پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د بعثت مسأله او د هغه مقاصد بیان کړی دی. هغه پیغمبر چې د بې تعلیم خلکو ترمنځ مبعوث شو چې د خپل رسالت عظمت څرګند کړي او د هغه په عقانیت باندې یو دلیل وي، ځکه چې د قرآن شریف په شان یو کتاب له هغې ژورې او لوړې محتوا سره چې لري ناممکنه ده چې د بشري فکر پیداوار وي. هم یو داسې بشر چې نه یې خپله تعلیم حاصل کړی او نه یې په علمي چاپېریال کې روزنه شوې ده. دغه آیت د خدای د ګران رسول بعثت په دریو برخو کې رالنډ کړی، چې لومړۍ برخه کې ځینې سریزې لري او هغه د الهي آیتونو تلاوت دی. دوه نورې برخې یعنی د نفسونو تهذیب او تزکیه او د کتاب او حکمت تعلیم، کمال ته د انسان د رسېدو او د دې عالم له نیکیو څخه برخوروالي لپاره د بعثت وروستۍ دوه ستر هدفونه دي، یعنی د هدایت لازمه، د قرآن مجید تلاوت او پکې تدبر او غور، همدارنګه له اخلاقي رضایلو څخه د نفس پاکوالی او د علم او معرفت حاصلول دي. د آیت مبارک آخری برخه له بعثت نه مخکې هغې گمراهۍ یعنی زلال مبین ته چې په درسته ټولنې باندې واکمنه وه اشاره کوي، او له دې نه زیاته گمراهۍ نوره څه کېدی شي چې د مشکلاتو او بیماریو په وخت به هغو بوتانو ته چې خپله به یې له کاڼو او لرګیو جوړول پناه وړله، او یا دا چې خپلې لوڼې به یې په خپلو لاسونو ژوندۍ په قبر کې خښولې او بیا به یې فخر کاوه او ویل به یې چې پرې مو نه ښودل چې ناموس مو پردو لاسو ته ورشي. د هغوی ترمنز ښځه بې ارزښت سرمایه و چې له ډیرو ساده انساني حقوقو څخه بې برخې وه. مختلف خرافات او توهمات د هغوی په افکارو واکمن وو. کینې او دښمنۍ به ورته له پلار نیکونو څخه په وراثت کې پاتې کېدې او په همدې وجه وینه بهیونه او قتل عامونه د هغوی لپاره یوه عامه چاره ګڼل کېده. نو ځکه چې کله د خدای ګران رسول صلی الله علیه و علیه وسلم مبعوث شو، خلکو ته یې د کتاب، حکمت، تعلیم او تربیت په برکت سره له زلال مبین یعنی څرګند ګمراهۍ څخه نجات ورکړ او په حقیقت کې په داسې یوې ګمراهه ټولنه کې نفوذ خپله د اسلام د عظمت او زموږ د عظیم شان پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د څرګندې معجزې یو دلیل دی. او خواجه عبدالله انصاری د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې څومره ښکلې خبرې کړې ده چې وایي: پاک خدای هغه د نبوت په حقیقت سنبال کړی او د هغو ناپوه خلکو لورې ته یې ولیږه چې له حق څخه بې خبره او د حیرت په دنیا کې سرګردانه وو، او چې کله هغه د بعثت په عالم کې قدم کیښود، یعنی چې په پیغمبرۍ مبعوث شو، د شر ټغر یې وغوړوه، یعنی د اسلام دین او شر یې وړاندې کړه او د هغه کوربه په شان چې هر میلمه ته دسترخوان غوړوي او غږ ورته کوي، هغه ته د اسلام دسترخوان وغوړوه.
خواږو ملګرو، د روژې په مبارکه میاشت کې که د خوړو سمه پلانونه ونه کړل شي، نو د دغه تصور په اپوټا چې په روژه کې وزن کمیږي، وزن لا پسې زیاتیږي او د ناسمو خوړو په وجه انسان چاغیږي، ځکه چې ډیر او کند لرونکي مواد زیات خوري او له بلې خوا په خوب کې ګډوډۍ لکه ناوخته بیده کیدل د بدن د چاغیدا لامل کیږي. نن به در سره د څښاک سیزونو په اړه څو خبرې وکړو چې زیات وخت کې هضمیږي او د دې سبب کیږي چې تاسو په ځنډ سره وږي شئ. د هغو په څښلو سره نور ډیر کم د خوراکي موادو په تکل کې کیږي. زموږ وړاندیز د کمه وازګې لرونکیو یو ګلاس شیدو څښل دي. کمه وازګې لرونکي شیدې په ځنډ سره هضمیږي او په څښلو سره یې معده تر ډیره وخته پورې نور خوراک نه غوړي، چې په نتیجه کې یې لوږه هم په ډیر ځنډ سره احساسیږي. لا خورما یعنی کجورو سره مل یو ګلاس شیدې د روژه ماتي تر ټولو غوره خواړه دي. د تغذیه متخصص ډاکټر کیمیاګر وایي: لبنیات یعنی د شیدو سیزونه اصلی خواړه ګڼل کیږي او د ویټامینو تر ټولو مهمه سرچینه شیدې دي، او غوره ده چې د روژه ماتي په وخت د شیدو، پنیر، شیر، برنج او فرینی په لومړیتوب کې وګرځول شي. هغه همدغه راز وایي: د لبنیاتي خوړو کې په شیدو کې موجود مواد ښه جذبیږي او په نورو خوړو کې څه مناسب بدیل نه لري، او د روژه ماتي او پشلمي تر میاز په وخت کې د شیدو د نورو سیزونو د خوړلو سپارښتنه کیږي چې له یو ګیلاس تړمو شیدو او دوو خرماو یعنی کجورو سره خپله روژه ماته کړئ. شیدې ډیرې ګټې لري. کم آوازګې لرونکي شیدې سټرس کموي، عضلات او اعصاب آراموي، په نتیجه کې بدن آرام کولو ته تیاریږي. کله کله هم یو څوک د زیات خوراک په وجه بې حاله کیدلی شي. د شیدو څښل تاسو ته زیاته انرژي درکوي چې طبیعت مو سم وي. په کلي توګه د خوراک په نوبتونو کې په تیره بیا په روژې مبارکه میاشت کې د شیدونو خوړو ځای کول ضروری دي. زیاتره کسان پر روژه میاشت کې پدې روغدي شوی چې په یو ګلاس شیدو سره روژه ماتوي. نو غوره ده چې د دې میاشتې له ختمېدا وروسته هم باید په سبناری کې د شیدو څخل جاری وساتل شي. په حقیقت کې په ورځ کې د لږ تر لږه دوه ګیلاسه کمه چربی لرونکو شیدو د څخلو سپارښتنه کیږي. په دودایز یا اسلامی طب کې د روژه ماتي په وخت د یوې خاصیت لرونکي مادې په توګه د شیدو څخلو سپارښتنه شوي. شیدې کلشیم، پوټاشیم، سوډیم، ویټامین بی، پروټین، فاسفورس او داسې نور مواد لري. د دینی والیانو په سیرت کې هم له شیدو استفاده ډیره راغلی ده. سید ابن طاووس لا امام محمد باقر علیہ السلام څخه نقلوي چې حضرت امام علی علیہ السلام خوخول چې په شیدو سره روژه ماته کړي. له خرما او توتانو سره څو کاشغې شیر برنج خوړل د وینې شوګر چټکه کولی او تر ډیر حده پورې ویټامینونه په تیره بیا کلشیم ته د بدن ضرورت برابرولی شي. شیر برنج یو سپک زر هضمیدونکی نری او قوي خوراک دی او تر هر څه مهم دا چې بې له شکرې او غوړو برابر کړی شي او د شوګر ناروغانو، چاغو کسانو او په سیلیاک اخته کسانو، یعنی د هغو کسانو لپاره چې د غنمو له پروټینو سره حساسیت لري، یو ډیر مغذي شیدین خوړه دي. تر ډوډۍ مخکې د دغو خوړو تر ټولو مهم خصوصیت دا دی چې د وریجو ډیر پیچلی کاربوهایډریټ په کولمو کې ورو ورو هضم او جذب لري او د بیکریانو او حلوایانو په مختلفو شیرینیو کې د موجوده ساده کاربوهایډریټو په پرتله د وینې کند د سخت ټیټوالي مخه نیسي. تر ډوډۍ مخکې له خوړو سره د دارچینو کارول د هاضمې سیستم د پیاوړتیا لپاره سپارښتنه کیږي.